په پکتیا کې چارواکي وایي چې هلته د ناتو د ځواکونو د یوې بمباری په ارتباط څېړنې کوي. وسطوالو طالبانو د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر یوه کاروان په حمله کې لږ تر لږه 22 پولیس او عسکر په سرپل کې وژل دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون نن د فلسطیني ادارې له صدر اعظم سره ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې فلسطینیانو ته د ښې راتلونکي پیغام راوړي. پوره خبرونه واوري. په پکتیا کې دولتي چارواکي وایي چې تیر شپه هلته د ناتو د ځواکونو په هوایي حمله کې لشتر لږه 9 ملکی کسان وژل شوي. خو ایساف او امریکایي چارواکو ویلي چې په حمله کې وژل شوي کسان وسلوال دي. د پکتیا د والی مرسیال ازادي راډیو ته نن وویل چې د په پېښه کې د اوو تنو وژل شویو کسانو جسدونه نن سهار ګردېز ته راوړل شوي دي. د پکتیا د دغې سیمې یو اوسیدونکي د پېښې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مغه مخکیم بټی کو ولار کال کو په دغه موسم کې زمي وخت ده هغه تاسو بټو ته پاس وخت تیارې ته دلاتې د مکتروي لوي د تیارې ته ویږي درځي سکاته سو دسنی سی وومل ا دې دا نور دا ورته د مغورونو وایغه د نزو بټي وای دغه وایر وخت ته ویږي هغه سی لاوله د پي بمبار وک کنه
د مسلې نور جزئیات په ورسته په رپورت کې واورې. د پکتیا د والی مرستیال ویلي د پېښ په ارتباط یې څېړنې پیل کړې دي. وسطوالو طالبانو د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر یوه کاروان په حمله کې لشتر لږه 22 پولیس او عسکر وژل دي. حمله نن په سرپل کې شوې ده. د سرپل والی عبدالجبار حقبین ویلي چې د امنیتي ځواکونو 8 تنه زخمیان شوي او 8 تنه وسطوالو طالبانو ورسره بيولې دي. د حقبین په وینا لشتر لږه 12 پوځي موټر یو مخ ویجاړ شوې دي. په کابل کې نن په انتحاري چاودنه کې یو ملکی سړی وژل شوی او درې بهرني عسكر زخمیان شوی دي. چاودنه په کابل بای کې شوې ده او هدف یې د نړیوالو ځواکونو یو موټر و. د حمله مسولیت وسلوالو طالبانو اخیستای. په عین حال کې نن د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د څلورو کوچنیانو په ګډون لشت لږه 22 ملکی کسان زخمیان شوی دي. د قرباغ ولسوال سمیع الله شریفي ازادي راډیو ته ویلي چې چاودنه د ولسوالۍ په بازار کې د کستونو د خرڅلاو په یو دوکان ته نږدې شوې ده. او ولسمشر اشرف غنی احمد زی ویلی چې له بهر سره د زندانیانو غیر قانوني ټلیفوني روابط پات قطع سي. پروستوي کې له کابل یو هیات هرات ته تللی وو چې په هغه ولایت کې د زندانونو وضعیت وګوري. ولسمشر احمد زی ویلی اجازه به ورنکړو چې زندانونه د تروریستي او جنایي فعالیتونو په مرکزونو بدل شي. د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر نننۍ خبر پاڼه وایي چې د ټولو زندانونو وضعیت به وڅېړل شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون نن د فلسطیني ادارې له صدر اعظم رامي حمد الله سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې د غزې خلکو ته د شی راتلونکي او امید پیغام وروړي. د وای ملګری ملتونه به دا یقیني کړي چې غزې ته به د ضرورت وړ کافي مواد ډیر ژر ولېږدول سي. په همدې خبري کانفرنس کې د فلسطیني ادارې صدر اعظم رامي حمد الله وویل: ما د ملګرو ملتونو پر عمومي منشي ټینګار وکړ چې د مرستې مواد او د مرستې پروژې به تر هغو چې اسرائیل پر غزه خپل بندیز د فلسطیني ملي اقتصاد پر موادو خلکو وارداتو او صادراتو بندیز ژر او په بشپړ ډول لري نه کړي په اغیزمن ډول نشي عملي کېدلی. پانکی مون نن د لویدیز غاړي د رام الله په ښار کې د فلسطیني ادارې له مشرانو سره وکتل او د غزې د بیا رغونې لپاره د مرستو په اړه معلومات ورکړل. د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یو غړي نن د کوباني په ښار کې له چاودیدونکو موادو یو ډک موټر وال وزاوه چې دوه کوردي جنگیالي پکې زخمیان شوي دي. د حمله هدف ظاهرا په کوباني کې چې د سوریه او ترکیه پر ګډه پوله پروت دی د اسلامي دولت وسلوالو ته د پرمختګ د لارې خلاصول وو. د کوباني ښار وی اوسیدونکي شمسا نن په ټلیفون د ښار د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل: دا وای دلته په کوبانی کې نور هیڅ شی نه دی پاته. خلک دلته پر هغه څه چې په کورنو کې درلودل د گزاري هڅې کوي. ویل کېږي چې کوردی جنگیالو د وسلوالو پر ضد خپل مقاومت ټینګ ساتلی او په کوبانی کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې د پرمختګ لار نیولې ده. د روسیې د جنگي بیړیو یو کتار نن په کسپین سمندرګي کې د ایران بندر انزلیتا ورسید. سیمایز ایرانی چارواکي او په تهران کې د روسیې سفیر نن د داغستان او ګرات سویاشسک په نوم د روسیې د سمندري ځواکونو د بیړیو د دې کتار هرکلی ته ورغلی وو. د بیړیو تیرونې د قزاقستان له سمندري قواو سره ګډ پوځي تمرینونه وکړل. د روسیې بیړۍ د ایران له انزلې بندره د آذربایجان د باکو ښار په لوري خوځیږي. الکساندر زخارچینکو نن د روسیې د پلویانو بلتون غشتونکو په تر کنټرول لاندې سیمه کې د هغوی د ادعا پر اساس د دونیسک د خلکو جمهوریت په نوم حکومت مشرتابه ته ځان رسمي کاندید کړ. رومان لیاهین چې ځان په دونیسک کې د بلتون غشتونکو په سیمه کې د انتخاباتو د کمیسیون مشر ګڼینن اعلان کړی چې زخارچینکو یوازینی کس دی چې په ټاکنو کې د ګډون ټول اسناد یې ورته سپارلي دي. زخارچینکو اوسمهال ادعا کوي چې د بلتون غشتونکو په تر کنټرول لاندې سیمه کې صدر اعظم دی. په ختیځ اوکراین کې د بلتون غشتونکو په تر کنټرول لاندې سیمه کې برات کیونی تاکنی کیږي. خو د اوکراین جمهور رئیس پترو پروشینکو ویلي هر ډول سیمه ایزې ټاکنې باید په اوکراین کې د شته قوانینو پر اساس وي او کیف به په دونیسک یا لوهانسکي د پلانشوي ټاکنې په مشروعیت ونه پیژني.
خبرنه مولا ازادي رادیو نو اوریدل تفصيلي زموږ ویب پاڼه کې وګورئ ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې آدرس ته وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات اوریدل شي. د ناتو په یو هوایی برید کې د ګردیز په خار کې وو کسان وژل شوی دی چې د اکیګي ټول ولسی خلک دي. په دې اړه په ریپورت سربیره مول د خبرو چې د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله نن په حکومتي ادارو کې د اصلاحاتو پر وستو ټینګار کړی دی. په یو بل ریپورت کې اوبریش د افغانستان ولسی جرګې اداري هیئت د افغان ولسمشر اشرف غنی له هغه څرګندونو ملاتړ وکړ چې ویلي په زورواکو به قانون عملي کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې پرله پسې زیږونونو میاندو او ماشومانو ته روغتیایي ستونزې پېښې کړي دي او باید چې د کورنیو د پلان د تنظیم له مخې مخه ونیول شي. د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه هم درته وړاندې کړو. له موږ سره اوسئ. ازادي رادیو دا په یو د ناتو د هوایي ځواکونو په یو هوایي برید کې د ګردیز په خار کې وکسان وژل شوی دی چې د اکیګي ټول ملکی اندي. د ګردیز یو شمیر اوسیدونکو نن د پیخي د قربانیانو جسدونه په سیمه کې د سری میاشتې دفتر ته ورولیو. چارواکي وایي چې د دې پیخي کې وژل شوی کسان ډیری ملکی وګړي دي. نور حلبل نور یاس نور نواب
د ګردیز اوسیدونکو دا کوي چې تیر شپه د ښار په یو څنډه کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی او وطن ملکی وګړي دي. دوی نن سهار د وژل شو کسانو مړي د سری میاشتې د اداري سیمهیز دفتر ته وړي وو. په وژل شو کې یو ماشوم مړی هم تر سترګو کېده. د وژل شو کسانو یو خپل پسې مکري ازادي رادیو خبريال ته وویل دوی د ښار د یو څنډه په لوړ غونډه کې د بوټو او خزلو پر راټولولو لګیا او چور باندې حمله وشوه.
مخکې بوټي کولار کال کو دغه موسم کې زمي وخت ده هغه تاسو بوټو ته پاس واخدو تیاری ته دلته د مکتروي لوي تیاری ته ویږي درځي سکاته سوزنه سي وومل اته دا نور دا ورته د مغرونو وایغه د نزو بټي وای د غوار وخت ته ویږي هغه سي لاول د پي بمبار وک کنه د څلور نه پر د غرپ وایړ کی مړ کړي مګ یو ترو دو متر زمن یو بل کلیوال.
سیمهیز چارواکي هم ادعا کوي چې نړیوالو امنیتي مرستندوی ځواکونو له مخکې له افغان ځواکونو سره دغه هوایي عملیات نه و هماهنګ کړي. د پکتیا مرستیال والی عبدالولي صحیح خبریالانو ته وویل چې دغه پیښې په اړه به جدي څېړنه کوي.
دا نن چې کومه پیښه شوې ده د دې به مونږ جدي تعقیب به کوو او دا په هر حالت کې زه په ډیرو کلکو الفاظو دغه 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 تنبیه کوم او دا کار چې هر چا کړی ده دا جنایت کړی ده او باید خپل دغه جنایت جواب دی وی. دا ټول نو کسه په شهادت رسیدلې دي چې پکې ماشومان هم شامل دي او یا هم ډیر سپینګیر پکې شامل دي چې دوی هغه خلک دي چې د دې شمې را رسیدو لپاره ځانونه ته دا بوټي موټي د شیان راوړل.
خو د ناتو په مشرۍ نړیوال ځواکونه د پیښې بل ډول یادونه کوي. ایساف وایي په ګردیز کې د تېرې شپې په عملیاتو کې اته سخت دریځي وسلوال وژل شوي دي. ایساف ازادي راډیو ته په استولي بیان کې ویلي چې په دغو عملیاتو کې هیڅ یو ملکي کس ته زیان نه دی رسیدلی. د افغانستان حکومت بم غورځوونکي الوتکې نه لري او په پوځي عملیاتو کې د ناتو په مشرۍ نړیوال ځواکونه څخه مرسته غواړي. که څه هم دې مسلې په تېرو کلونو کې د کابل او ناتو د غړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ستونزې راولاړې کړې وي خو بیا هم د ملکي تلفاتو پیښې تکرار شوي دي. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د ناتو له هوایی عملیاتو سره سخت مخالفت څرګند کړی او افغان امنیتي ځواکونو ته امر کړی و چې نور له ناتو د هوایی ځواک د ملاتړ غوښتنه ونه کړي، خو تر اوسه د اشرف غنی احمدزي په مشرۍ نوي حکومت په دې اړه سخت عکس العمل نه دی ښکاره کړی.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله نن د وزیرانو د شورا په لومړنۍ غونډه کې په حکومتي ادارو کې د اصلاحاتو په راوستو ټینګار وکړ. لا کابل پرې د مرزی احمد زی راستولې رپورټ ورو.
د ملي وحدت حکومت اجرایی مشر عبدالله عبدالله د قانون عملی کول، د اداري فساد پر ضد مبارزه، ښه حکومتداري او په بیلابیلو ادارو کې د پراخو اصلاحاتو راوستل د نوي حکومت مهم لومړیتوبونه په ګوته کړل. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په لومړنۍ غونډه کې چې د مشري کوله وویل چې د ملي وحدت حکومت باید خلکو ته خدمت وکړي او ځواب ویونکی اوسي. ښاغلی عبدالله زیاته کړه خلکو ته باید دا ثابته شي چې د ملي وحدت حکومت ولس ته ژمن، او زیاته کړه چې دا حکومت به ټولې هغه ژمنې عملي کړي چې په خوا یې کړې دي.
حکومت پاسخگو باشه به مردم افغانستان، خدمتگزار به مردم افغانستان باشه.
د افغانستان خلکو ته ځواب ویونکو حکومت اوسي، د افغانستان خلکو ته خدمت وکړي، ملي پیوستون او ټولنیز عدالت په رښتینې ډول تمثیل کړي. دا هغه ژمنه ده چې موږ محترم جمهور رئیس او هر هغه همکار چې د ملي وحدت حکومت په چوکاټ کې چې په هر سطح کې کار کوي موږ ورته ځان مسؤل ګڼو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ولسمشر اشرف غنی احمدزی هم په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو په راوستو ټینګار کړی او ویلي دي چې کار باید اهلکار ته وسپارل شي. ښاغلی احمدزی په تیرو څو ورځو کې په دې برخه کې یو شمېر اجراءات هم کړي او خلکو ته ژمنه ورکړي چې د ملي وحدت حکومت باید خلکو ته خدمت وکړي. په تیرو دوو اونیو کې خلکو د ولسمشر احمدزی له اقداماتو تود هرکلی کړی او ویلي دي چې د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله له لورې شوې ژمنې باید په بشپړ ډول عملي شي. خو د سرپرستو وزیرانو په اړه یوه اندېښنه موجوده ده او ویل کېږي چې ممکن یو شمېر وزیران په ښه ډول خپلو کارونو ته ادامه ورنه کړي. د ملي وحدت حکومت اجرایی مشر عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا په غونډه کې زیاته کړه چې په کارونو کې باید ځنډ رانه شي او د نوې کابینې تر تشکیل پورې وزیران خپلو کارونو ته په منظم ډول رسیدګي وکړي.
شما در وزارت های مربوط سرپرست هستین، معنایش این نیست که
تاسو په اړه د وزارتونو کې سرپرست دي. دا په دې معنی نه ده چې تاسو په کارونو کې ځان راسي. زه یقین لرم چې تاسو د ملي ژمنه په سیاسي او اداري ساته کې د هیواد اداري او خلکو په اړه لري. تر هغه چې مسؤلیت پر غاړه لري خپل دندې په منظم ډول پر مخ وړي.
ښاغلی عبدالله همدرا سرپرست وزیرانو ته وویل هغه برنامه چې د مختلفو دلایلو له امله په وزارتونو کې نه دی عملي کړي په اړه نوموړي ته په راتلونکي غونډه کې په لیکلي بڼه معلومات ورکړي. افغانان او د چارو کارپوهان وایي چې د عبدالله عبدالله خبرې د ولسمشر احمدزی له خبرو سره ورته والی لري. هغوی هیله مندي کوي چې دواړه به د ملي وحدت حکومت په چوکاټ کې خپلې ژمنې عملي کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی احمدزی له هغه څرګندونو بیا ملاتړ کړی چې ویلي دي په زورواکو به قانون عملي کوي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغان ولسمشر هغه څرګندونې چې ویلي دي اوس د دې وخت را رسیدلې ده چې له ولس سره کړې ژمنې پړاو په پړاو عملي کړم. د ولسي جرګې د اداري پلاوي له هرکلي او ملاتړ سره مخ شوې. ښاغلی اشرف غنی احمدزی دا هم ویلي کلکه اراده لري چې په زورواکانو قانون پلی کړي او ټول افغانان د قانون پر وړاندې برابر حقونه ولري. د ولسی جرګې منشي انجینر سید اکرام د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ولسمشر د دغه خبرې په عمل کې پلی کړي چې یو افغان له بل افغان سره برابر دی او قانون به ورباندې یو ډول تطبیق کیږي.
واقعا امی حرکت
پرختیا هم ډاکټر اشرف غنی احمدزی له دغه حرکت نه ټول افغانان ملاتړ کوي او موږ هم له دې پروسې ملاتړ کوو. په واقعیت کې هم باید قانون په ټول افغانانو یو ډول پلی شي، هغه که زورور وي او که کمزور وي، هغه که وزیر که وکیل وي او که عادي وګړی. موږ د اشرف غنی له دغه غږ نه ملاتړ کوو.
ډاکټر صاحب اشرف غنی حمایت میکنه.
ولسمشر اشرف غنی احمدزی د لوړې له مراسم وروسته په حکومتي نظام کې د اصلاحاتو ژمنه وکړه او په دې برخه کې عملي اقدامات هم پیل کړي دي. د کابل بانک د دوسی له سره چیړل د سرخی پله له زندانیانو سره د ولسمشر لیدنه هغه اقدامات چې ولسمشر د خپل کار په لومړیو کې ترسره کړی دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د یک شنبه پورې د ملي پیوند ګوند له غړو او د هیواد د بیلابیلو ولایتونو له دینی عالمانو، مشرانو، مخورو او ځوانانو سره په اړه کې وکتل. ښاغلی احمدزی د دې کسانو په حضور کې په زورواکانو باندې د قانون په پلي کېدو ټینګار وکړ او ویې ویل په هیواد کې به قانون په بشپړه توګه عملي کوي.
د قانون پر وړاندې د ټولو افغانانو برابرول په دې معنی دی چې باید قانون حاکم شي. هیله ده چې درته به ثابته شوې وي چې ستاسو ولسمشر دغه اراده لري چې قانون په زورواکو باندې تطبیق کړي.
اشرف غنی احمدزی په خپلو خبرو کې خلکو ته وویل دې ته مې مه پرېږدئ چې په ار کې محاصره شم او د چاپلوسانو ښکار شم. یو شمېر کارپوهان او عام خلک وایي که څه هم له زورواکو سره مقابله ستونزمنه ده، خو زیاتوي که ولسمشر اشرف غنی احمدزی پر وړاندې بریالی سي نو د خلکو او حکومت ترمنځ راغلې فاصله به په بشپړ ډول له منځه ولاړه سي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
تاسو لا پیغامونه نه
اتاوله حیرانم د کابل اوسیدونکې اوس دغه جارو چې د پیل کړي دا ډیره پرځای ده. دا کوم ګمار نه چې د کوم خلک د اداري عمر کې نور زینو کې دا کوم څه چې کوي دی په هر سمانه ډیر غور کوي، ډیر فکر کوي. تر دې دمه پورې چې کوم ګمار نه کړي په دندې سو ګمار لیدي دا د هر چا د تایید وړ ده. اوس په کار را چې د نوي جوړښت لپاره نوي کسان راشي، نوي کارونه نوي کسان کولای شي. په دې اساس باندې دا د ټولو افغانانو یو نیکمرغي.
موږ د اشرف غنی د دې اقدام نه ډېر خوشحاله یو، مننه ترې کوو او د دې په هیله چې په راتلونکي کې هم دغسې ځینې کارونه وسي.
زموږ خپل ازادي رادیو نو ورو دوستانو زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د مخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. یادونه کوم چې دا مخام له 2 بیا د سهار تر 2 په همدې صفو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه هم خبريږي. خو وسته ازادي رادیو ته غوږی د کندهار انار سکل لکه د نورو کلونو په څیر خنه و راخلی او کروندګر وایي چې حاصلات همره خنه و، خو سره لدی هم ځایی سوداګر وایي چې د انارو د پاره د مارکیټونو او بازارونو د مندلو پترس کې نوې هڅې کړې دي. لا کندهار پرې د صادق رښتینی راستولې رپورت اورو.
که څه هم سږ کال د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم دي او باغلرونکي اندیشنه لري چې د مالی تاوان سره به مخ شي، خو د کندهار سوداګر وایي چې سږ کال به د کنداري انارو صادرات روسي هیواد پورې هم ورسوي. د سوداګرو په وینا چې په دې اړه د دې هیواد سره خبرې کړي او اوس یې داخلي کارونه روان دي. د کندهار انار د یو شمېر اروپایي هیوادونو ترڅنګ د آسیا دوو هیوادونو هندوستان او پاکستان ته هم صادرېږي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې تجارتي مرستیال حاجي محمد یونس مومند وایي چې ادارې نوې هڅې پیل کړي چې د کنداري انارو نړیوال بازار ډیر او د همدې دوه هیوادونو ترڅنګ د روسي هیواد هم ولېږي. نو موري وایي چې په دې سره به د انارو بازار ته دا نړیوال نرخ به لوړسي چې تر ټولو ډیره ګټه به باغوانانو او عوامو افغانانو ته ورسیږي.
د روسي هیواد چې موږ زغره د ماوین د سفیر سره او خپل د جنات ما وزیر سره او د افغانستان د بي د شرکت افسوټر په همکاري سره موږ اوس وکولای شو پرون موږ د کندهار په تکرارت کې وګڼه درلوده. او رسمي وخت موږ د زفتو وخت چې د تجارت وزارت ته موږ تقدیمو سو وکولای شو د کندهار څخه نه روسیې ته ورسو.
د کندهار د سوداګری خونو اداره هم په دې اقدام خوشاله ده او تمشي چې د دې کار په ترسره کولو سره به افغاني میوه نړیوال بازار پیدا کړي. د سوداګری خونی مشراجی نصر الله ظهیر وای د نوی دولت څخه غواړي چې په کابل کې د میشتو سفارتونو څخه معلومات ترلاسه او هغه یار کړی چې افغاني میوه د نړۍ تر هیوادونو ورسوي.
زموږ اولین مارکیټ چې دی هغه هندستان دی، په دوام کټګوري کې پاکستان دی، په دریم کې نو بیا اروپایي هیوادونه دي یا عربي ممالک دي چې وته په کومه کومه دغه باندې ځي. نو زموږ خواهش د وزارت تجارت او د وزارت خارجه سره دا دی چې دوی په هر سفارت کې چې اتشایي تجارت لري او دوی دا دنده ورکړي چې مقصد زموږ ته د صادراتو معلومات راکړي چې په هغه ملک کې لنده میوه څنګه خرڅېږي، وچه میوه څنګه خرڅېږي.
د انارو په تازه پیل شوي موسم کې تر دې مهاله د کندهار څخه 3000 ټن انار بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي. افغان سوداګر د باغلرونکو او د میوې د ټولو کارکونکو ټیټ ظرفیت د کرنې او مالداري د وزارت نه توجه بهرنیو هیوادونو ته د لازم ترانسپورت نه موجودیت او یو شمېر نور ستونزې لوی خوندونه او د ورسته پاتې والی لوی لاملونه بولي. د اقتصادي چارپوهان په دې نظر دي که د افغانستان زراعت ته لازمه توجه وسي، افغان حاصلات به نړیوال بازار پیدا او د خلکو پر اقتصاد به مثبت اثر وکړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې پرله پسې زیږیدنو، میندو او ماشومانو ته روغتیایي ستونزې پیښې کړې دي او باید په دې برخه کې ځینې اقدامات وشي. د دې وزارت چارواکي وایي د زیږیدنو ترمنځ فاصله باید کم تر کمه درې کاله وي. په اړه یې خان محمد سین له کابل ریپورټ راکوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په هیواد کې د پرله پسې زیږونونو له امله په هر یو لکو زیږونونو کې 322 میندې مړې کیږي. دا خبره د دې وزارت مرستیالی ناجی طارق د دوشنبه په ورځ په کابل کې د اسلام او د کورنۍ د سمبالتیا په نامه په جوړ شوي کانفرانس کې وکړه. دې وویل پرله پسې زیږونونو په هیواد کې ګڼ شمېر میندې له روغتیایي ستونزو سره مخ کړي او د زیږونونو نتیجه هم کمزوري ماشومان وي. دې وویل اوس د دې وخت را رسېدلی چې کورنۍ د میندو او ماشومانو د ژغورلو لپاره د میرمنو د زیږونونو ترمنځ فاصله مراعت کړي. مرمن طارق وویل سره لدې چې د روان ستونزې اوارې ته هسي کیږي خو په بشپړه توګه لمنځه نه ده تللي.
در فاصله هر دو ساعت یک خانم به خاطر مشکلات ولادت و حاملگی از بین میره.
په هر دو ساعتونو کې یو مرمن د امیندوارۍ او زیږون د ستونزې له امله مري. همدارنګه په هر زرو زیږونونو کې واویا ماشومان له یو کلنۍ مخکې خپل ژوند له لاسه ورکوي او ونوي ماشومان مخکې له دې چې 15 کلن شي مري.
دی وویل یوازنۍ لار چې مور او ماشوم خوندي ساتلی شي هغه د کورنۍ د سمبالتیا پروګرام دی چې باید د دینی عالمانو، مؤسسو او د دولت لخوا په ګډه سره پلی شي. په جوړ کانفرانس کې د هیواد د 12 ولایتونو یو شمیر دینی عالمانو هم ګډون کړی و چې د شریعت له مخې د پرله پسې زیږونونو د خطر په هکله خبرې وکړې او د دوو زیږونونو ترمنځ یې فاصله جایزه وبلله. د افغانستان د دینی عالمانو د سراسري شورا غړي مولوي شمس الرحمن فروتن وویل
مورغان حق لري چې خپل ماشومانو ته دوا کال په تور د کامل شودي ورکي، ځکه چې کوم مور وغواړي چې خپل ماشوم ته مکملا شودي ورکي نو هغه مور ته په کار ده چې حامله نه وي، ځکه طب ثابت کړي دي چې کوم مور حامله وي نو د هغه شودي په هغه ماشوم باندې بده لګېږي. نو دا تقاضا ده دې کوي چې تر دوا کاله پورې کولی شي چې په مشروع ذرایع او وسایلو سره د حمل نه مخنیوی
وکړي. ښاغلي فروتن دا هم وویل چې که کومه کورنۍ له عذره پرته د شخصي اغراضو په خاطر د ماشومانو د زیږولو مخه نیسي بیا نو روا نه ده. په غونډه کې د ملګرو ملتو د وګړو صندوق استازو وویل د دې لپاره چې افغان میندې او ماشومان له روغتیایي خطرونو ژغورل شوي وي هڅې کوي چې دا ډول علمي کانفرانسونه د هیواد په نورو ولایتونو کې هم جوړ کړي. په کانفرانس کې تاکید وشو چې د دې پروګرام پلي کول د زیږونونو د مخنیوي لپاره نه، بلکې د میندو او ماشوم د روغتیا او د یوې روغې او هوسا ټولنې په خاطر مهم دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
خبری مجله اوري.
په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ پیژندل شوی ستوري د پولیو پر ضد د واکسین په کمپاین کې له شاملو رضاکارانو سره د کرکټ یو پسلو پوری لوبه وکړي. د پولیو رضاکاران بل افغان کرکټ لوبغاړو سره د جمعې په ورځ د کابل د کرکټ په نړیوال سټډیوم کې دا لوبه کوي. احمد تکل په دې اړه د یونیسف د ادارې له یو ویاند عزیز فروتن سره مرکه کړې. د مرکې په پیل کې ښاغلي فروتن د دې لوبې جزئیات بیان کړل.
موږ په پام کې لرو چې په راتلونکي جمعه په ورځ چې د 15 د میزان سره سمون لري په کابل کې یو لوبه ترسره کړو د افغانستان د پولیو د رضاکارانو او د افغانستان د کرکټ ستوري سره. موږ دغه لوبه غواړو چې جوړ کړو او دغه لوبه موخه به دا وي چې خلکو ته پوهاوی ورکړو چې خپل ماشومان د پولیو په ضد واکسین کړي.
په دې کې به د ټکټونو د خرڅلاو له درکه څه عواید هم وي، هغه به چیرته ځي؟
موږ دغه لوبه د افغانستان د کرکټ بورډ سره په ګډه ترسره کوو او دوی د دغه پروګرام مسؤلیت لري او ول چې موږ غواړو چې د کرکټ استیډیوم کې موږ هلته غواړو چې دغه لوبه ترسره شي نو دوی مسؤلیت لري او موږ ډېری دغه تفکر کوو چې باید خپل پیغام خلکو ته ورسوو چې دوی خپل ماشومان واکسین کړي نو دغه لوبه دغه د عواید دپاره نه ترسره کېږي.
د افغانستان د کرکټ لوبغاړي خو ستوري دي او دا رضاکران به خامخا د خپل مسلک له مخې هغومره تکړم نه وي، خو غالبا چې د دې هدف به یو تبلیغاتي هدف وي. همداسې ده
چې د افغانستان د کرکټ بورډ سره موږ تفاهم نامه لرو او د پخوا نه موږ ورسره دوی مرسته کوي او قهرمانان دی د پولیو په ډګر کې لکه رئیس احمدزی لکه نبی عیسی خیل سمیالله شینواری دوی ټول وخت د مشتره مرسته کوي او غواړي چې د افغانان د ماشومانو د حقونو په اړه مشتره مرسته وکړي. نو موږ پوهېږو چې دا رضاکاران نه شي کولی چې د دغه ستوري په مقابل کې د یو درېږي، نو موږ یو بس مکس ټیم جوړو، یعنی په هر تیر کې هم د کرکټ ستوري دي هم د رضاکاران دي او دواړه خپل ترمنځ لوبه کوي او اصلي موخه هم دا ده چې میندې او پلرونه باید پوه شي چې که د دوی ماشومان د پولیو په ضد واکسین نه شي د دوی نه شي کولی چې په راتلونکي کې ستوري یا قهرمانان شي او یا په ټولنه کې تخم ولري.
تاسو د افغانستان د کرکټ له بورډ او د افغانستان د کرکټ له ملي ټیم سره د ځینو موافقو خبره یاده کړه. دغه سي موافقې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم، د افغانستان د فوټبال فدراسیون، د والیبال ملي ټیم او نورو فدراسیونونو او ملي ټیمونو سره هم شته یا په پام کې ده؟
دوه کال درې کاله کېږي چې موږ د کرکټ بورډ سره خبرې کوو، تر هغه وخت چې وتوانېږي چې دا توافق ترلاسه شي او دغه تفاهمنامه لاسلیک شي، نو موږ د پولیو یا د پولیو پر ضد موږ افغانستان کرکټ بورډ سره موږ دغه توافقنامه لرو، ولې چې په هغه سیمه کې چې هلته پولیو شتون لري، پولیو ویروس هلته شتون لري، نو هلته د کرکټ مینوال هم ډېر دی. نو موږ اوس د تکواندو بهاوي صاحب سره په تماس کې یو، موږ غواړو چې دوی سره هم همدغه شانتې تفاهمنامه ولرو. د فوټبال فدراسیون سره هم موږ کوشش کوو چې همدې کې یو تفاهم ولرو. افغان ماشومان د ټولو راتلونکي دي، یعنی یوازې دا د کرکټ یا د فوټبال یا د والیبال نه دي، موږ ټول افغانان په دغه کې صحیح یو او په دغه کې موږ باید ژمنه واوسو چې یو ښه راتلونکي دغه ځوانانو ته دغه ماشومانو ته جوړ کړو او په ګډه کار وکړو.
دا یونیسف د ادارې له یو ویان د عزیز فروتن سره مو مرکه اوریده.
ازادي راډیو تغوه ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لارغون پوهانو په یونان کې د یویلوی پوخانه مقبره موزاییک، یعنی د رنگینو ډبرو له وړو ټوټو نه جوړ شوی غولې موندلې. دا سویل کېږي چې دغه مقبره په یونان کې تر ټولو لویه موندنه ده او قدامت یې تر څلورمې میلادي پیړۍ پورې رسیږي. فریبا ظاهر په اړه رپورت لري.
لارغون پوهانو د یونان په شمال کې د تیړونو پر مهال دغه انزور موندلې چې د یوې خونې په فرش کې په موزاییک یا رنگینو ډبرو جوړ شوی دی. دغه خونه 3 متره اوږدوالی او 4 نیم متره عرض لري. په دې ځای کې د یو داسې کس انزور دی چې د ګلانو له تاج سره پر آس سپور دی او هغه ګاډی چلوي چې په دوو آسونو پورې تړلې ده. په انزور کې ښکاري چې دغه ګاډی د هرمز د عربالنوه تر مخ روانه ده. د یونان د کلتور وزارت یک شنبه پر ورځ د دغه موندنې اعلان وکړ. دغه موزاییک د څو رنگ ډبرو څخه جوړ شوی دی چې په هغه کې سپین، تور، خړ، شین، سور او ژړ رنگونه کار شوی دي. دغه وزارت زیاتوي چې لرغون پوهان د دې موزاییک تاریخ د څلورمې پیړۍ وروستي روبي، یعنی تر میلاد 300 یا 325 کلونه وړاندې ګڼي. دوی باور لري چې په دې قبر کې د پخوانی یوناني پاچا سکندر کبیر د وخت پاتې شونېسته. سکندر کبیر هغه پخوانی یوناني پاچا و چې د فارس امپراتوري اشغال کړ او په ډېر لنډه موده کې اوسنی هند، افغانستان او ازبکستان ته ورسېد. باور ده چې دا قبر شاید سکندر مقدوني یا سکندر کبیر د دورې د یو جنرال وي. سکندر کبیر پخپله په 323 لمیلاد مخکې کال کې په 2 کلنۍ کې د اوسنی عراق په بابل ښار کې مړ شوی او ګمان کېږي چې په مصر کې ښخ شوی وي، خو مقبره یې تر اوسه نه ده موندل شوې.
دوستانو، په همدې سره د دې خبرونې پای ته ورسېدو. د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو یو بل نیم ساعته خبري مجله لا پاتې ده.
سلطان محمد سرور په سټوډیو کې دی او پر روانه نیم ساعت خبري مجله کې به د هدر سره یې درنه اجازه غواړم.
انصار تشکر از شما، مانده نباشیم. ساعت 6:30 دقیقه شام با وقت افغانستان است. در یک حمله هوایی ناتو در گردیز 7 نفر کشته شده که ادعا می شود همه افراد ملکی اند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های خبری مجله شام امروز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. یک مقام ارشد در شرق افغانستان از کشته شدن 7 غیر نظامی در حمله هوایی نیروهای ناتو در ولایت پکتیا خبر داده است. در درگیری میان نیروهای افغان و مخالفان مسلح دولت در ولایت سرپل 23 مخالف و 14 تن از نیروهای افغان کشته شدند و مبارزه نیروهای کرد علیه گروه تندرو دولت اسلامی به منظور دفاع از شهر کوبانی هنوز هم ادامه دارد. تفصیل خبرها. یک مقام ارشد در شرق افغانستان میگوید 7 غیر نظامی در حمله هوایی نیروهای ناتو در شهر گردیز ولایت پکتیا کشته شدند، اما ایسف این ادعا را رد کرده میگوید همه کشته شده ها شورشیان بودند. عبدالولی سعی معاون والی پکتیا به رادیو آزادی گفت اجساد 7 تن از قربانیان این رویداد به مرکز گردیز انتقال داده شده که در جمع آنها جسد یک کودک نیز موجود است و افزوده که تحقیقات جدی در رابطه انجام خواهند داد.
در این باره با جدیت تحقیق میکنیم. به هر حالت این کار را با شدیدترین الفاظ تقبیه میکنم.
و افزود که حمله هوایی از سوی نیروهای ISF بدون هماهنگی قبلی با نظامیان افغان صورت گرفته است. اما ISF در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده گفته است همه کشته شده ها جنگجویان دشمن بودند. در درگیری میان نیروهای افغان و مخالفان مسلح دولت در ولایت سرپل 23 مخالف و 14 تن از نیروهای افغان کشته شدند. درگیری پس از آن صورت گرفت که نیروهای افغان ساعت 11 روز یکشنبه هدف یک کمین طالبان قرار گرفتند. عبدالجبار اقبین والی ولایت سرپل در رابطه به چگونگی وقوع این رویداد به رادیو آزادی گفت
یک تعداد نیروهای ما در ولسوالی کوهستانات به خاطر حمایت پلیس‌های محلی کوهستانات و حمایت و تامین امنیت ولسوالی کوهستانات رفته بودند. زمانی که به ولسوالی به طرف مرکز برگشت میکردند و در مسیری را با کمین دشمن در دره لغمان و دره الاسفید که 60 کیلومتری از مرکز دور است، از مرکز ولایت، و در اونجا که با کمین دشمن سر میخورند.
و افزود 7 تن دیگر از نیروهای افغان از سوی طالبان به اسارت گرفته شدند. به گفته وی 12 راد موتر عامل نیروهای افغان در این رویداد کاملا تخریب شده است. رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی میگوید تماس‌های غیرقانونی زندانیان با خارج از زندان باید قطع گردد. این اظهارات آقای احمدزی پس از استماع گزارش هیئت اعزامی که از سوی وزارت امور داخله به زندان ولایت هرات فرستاده شده بود ارائه شده است. در اعلامیه‌ای که امروز از سوی رئیس جمهوری به نشر رسید آمده است که آقای احمدزی گفته است اجازه ندهیم تا زندان‌های کشور به مراکز فعالیت‌های جنایی و تروریستی مبدل شوند. همچنان اشرف غنی احمدزی خاطر نشان کرده که نه تنها در مورد وضعیت زندان هرات بلکه تمامی زندان‌های کشور تمرکز صورت خواهد گرفت. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مبارزه نیروهای کرد علیه گروه تندرو دولت اسلامی به منظور دفاع از شهر کوبانی هنوز هم ادامه دارد. گروه تندرو دولت اسلامی از 4 هفته به این سو شهر کوبانی را تحت محاصره قرار داده و 1/3 بخشی این شهر را تحت تصرف خود درآورده است. این در حال است که نیروهای کرد حمایت عملیات هوایی به رهبری آمریکا را نیز با خود دارند. دو کارگر مهاجر آسیای مرکزی، یکی از قرقیزستان و دیگر از ازبکستان، با ضرب چاقو در مسکو به قتل رسیدند. ایمن کلومونایا، سکرتر دوم سفارت قرقیزستان در مسکو میگوید اجساد این دو کارگر در یک پارک واقع در جنوب مسکو یافت شدند. پلیس در جستجوی دو مرد و یک زن که مظنون شناسایی شدند است. حمله به باشندگان آسیای مرکزی و قفقاز از چند به این سو در روسیه افزایش یافته است. بر اساس گزارش ها از آغاز این سال تا کنون 14 تن در عملیاتی که بیشترشان انگیزه قومی داشته در روسیه کشته و 77 تن دیگر مجروح شدند. صدر اعظم استرالیا میگوید زمانی که ولادیمیر پوتین برای اشتراک به اجلاس G20 که قرار است ماه آینده برگزار شود بیاید، به خاطر سقوط یک طیاره مسافربری در اوکراین با وی مواجه خواهد شد. تونی آبوت صدر اعظم استرالیا میافزاید که وی مجبور به پذیرش حضور پوتین در اجلاس 15 و 16 اکتبر گردیده است. آبوت امروز گفت استرالیایی ها از سوی جدایی طلبان طرفدار روسیه با استفاده از چیزاتی که از سوی مسکو به آنها داده شده است به قتل رسیدند. 38 باشنده استرالیا در جمع 298 مسافر بودند که در سانحه هوایی طیاره مسافربری مالیزیا در شرق اوکراین کشته شدند. و خبر اخیر این که کشتی های جنگی روسیه در بندر انزلی ایران در بحیره کسپین لنگر انداختند. کشتی های جنگی روسیه از سوی مقامات ایرانی و سفیر روسیه در تهران استقبال شدند. این کشتی ها پس از تمرینات مشترک را که هفته گذشته با کشتی های قزاقستان داشتند به بندر ایران آمدند. پایان سرویس خبری از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من همکاری و همراهی دارم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. در یک حمله هوایی ناتو در گردیز 7 نفر کشته شده که ادعا می شود همه افراد ملکی اند، اما آیسف یا قوای بین المللی کمک به امنیت می گوید کشته شدگان جنگجویان دشمن بودند. در برخورد میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح در ولایت سرپل 23 مخالف و 14 تن از نیروهای دولتی کشته شدند. عبدالجبار حقبین والی سرپل:
در اونجا که با کمین تشکر کردم بخورم که 11 بجه روزی جنگ شروع
میشه
تا
11
شب ادامه پیدا
میکنه. مصاحبه کامل با آقای حقبین را در برنامه داریم. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی بر شفافیت و حکومتداری بهتر تأکید کرد. وزارت صحت عامه افغانستان هشدار میدهد که ولادت های پی در پی سبب مشکلات صحی جدی نزد کودکان و مادران شده است.
در فاصله هر دو ساعت یک خانم به خاطر مشکلات ولادت و حاملگی از بین می‌رود.
فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال یکی از جوانترین مدیران فوتبال افغانستان را به حیث عضو کمیته برگزاری جام جهانی فوتبال زیر سن 20 سال انتخاب کرد.
من تبریک میگم به کل مردم افغانستان. تصاورد شخصی نیست، تصاورد برای کل مردم افغانستان است.
قرار است ستاره های کرکت افغانستان طی کمپاین مبارزه در برابر مرض پولیو یا فلج اطفال با رضاکاران واکسین مسابقه جالب در کابل انجام دهند. گزارش های دیگری هم داریم. رویدادهای مهم منطقه و جهان را نیز دنبال میکنیم. با ما باشید. در یک حمله هوایی نیروهای ناتو در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا 7 نفر کشته شدند که ادعا می شود همه غیر نظامیان بودند. شماره از باشندگان گردیز امروز اجساد این قربانیان را به دفتر سرمیاشت در شهر آوردند. مقام های رسمی در ولایت پکتیا هم تایید می کنند که قربانیان این رویداد غیر نظامیان می باشند. اما آیسف یا قوای بین المللی کمک به امنیت در پیامی که بر رادیو آزادی فرستاد گفته است همه کشته شده ها جنگجویان دشمن بودند. امید مرزبان با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
باشنده های گردیز ادعا می کنند که 7 قربانی عملیات نظامی دیشب در حاشیه این شهر افراد ملکی بودند. آنها صبح امروز اجساد قربانیان را با خود به دفتر محلی اداره سرمیاشت آورده بودند. در میان قربانیان جسد یک کودک نیز دیده می شد. یکی از نزدیکان این قربانیان به خبرنگار رادیو آزادی در محل گفت آنها در یکی از بلندی های حاشیه شهر مشغول جمع‌آوری خار و هیزم بودند که بالایشان حمله شد.
هنگامی که برای جمع کردن هیزم به بالا رفتیم، کاکایم گفت که در فضا طیاره پرواز میکند، بیایید پایین برویم، شاید ما را هدف بگیرد. اما برادرانم برایش گفتند که پایین نمیرویم، زیرا طیاره همیشه در اینجا به پرواز میباشد. سپس طیاره بمباران کرد و چهار نفر را در یک سوی کوه هلاک ساخت که دو تن آنها پسران کاکایم بودند، یکی کاکایم و یکی دیگر باشنده روستای ما بود.
مقام های محلی نیز ادعا دارند که نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت بدون هماهنگی قبلی با نظامیان افغان این حمله هوایی را انجام دادند. عبدالولی صحیح، معاون والی پکتیا، به خبرنگاران گفت درباره این حادثه با جدیت تحقیق خواهد شد.
در این باره با جدیت تحقیق میکنیم. به هر حالت این کار را با شدیدترین الفاظ تقبیه میکنم. هر کسی که این کار را انجام داده مرتکب یک جنایت شده و باید پاسخ این جنایت خود را بدهد. هفت نفر به شهادت رسیدند که کودکان و افراد مسن نیز شامل آنها می شوند. آنها مردمی هستند که به خاطر فرارسیدن زمستان هیزم جمع‌آوری می کردند.
و اما از دید نظامیان آیسف یا قوای بین‌المللی کمک به امنیت در افغانستان، این رویداد شکل دیگری دارد. آیسف میگوید در حمله دیشب در گردیز 8 جنگجوی دشمن کشته شدند. دفتر قماندانی مرکزی آیسف در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده است میگوید در این عملیات نظامی به هیچ فرد ملکی آسیب نرسیده است. دولت افغانستان تیاره‌های بمب‌افکن در اختیار ندارد و در عملیات نظامی از نیروهای هوایی آیسف به رهبری ناتو کمک می‌خواهد. هرچند در چند سال گذشته این مسئله میان کابل و کشورهای عضو ناتو مشکل آفرین بوده است، زیرا حملات هوایی با تکرار سبب تلفات افراد ملکی شدند. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، با حملات هوایی ناتو به شدت مخالفت میکرد و به نیروهای افغان دستور داده بود که دیگر از نیروهای هوایی ناتو کمک نخواهند. اما تا حال حکومت جدید به رهبری اشرف غنی احمدزی در این خصوص موقف تند از خود نشان نداده است.
همکارم امید مرزبان گزارش میداد در درگیری میان نیروهای افغان و مخالفان مسلح دولت در ولایت سرپل 23 مخالف و 14 تن از نیروهای افغان کشته شدند. درگیری پس از آن صورت گرفت که نیروهای افغان ساعت 11 روز یکشنبه هدف یک کمین قرار گرفتند. همکارم جعفر احمدی با عبدالجبار حقبین، والی سرپل، صحبت کرده و نخست از او در مورد چگونگی این رویداد پرسیده است.
یک تعداد نیروهای ما در ولسوالی کوهستانات به خاطر حمایت پلیس‌های محلی کوهستانات و حمایت و تامین امنیت ولسوالی کوهستانات رفته بودند. زمانی که به ولسوالی به طرف مرکز برگشت میکردن، که این نیروها شامل نظم عامه، پلیس ملی و اردوی ملی بود و که در حدود 200 نفر بودند و در مسیری را با کمین دشمن در دره لغمان و دره الفتفید که 60 کیلومتری از مرکز دور است، از مرکز ولایت، و در اونجا که با کمین دشمن سر میخورند که 11 بجه روزی جنگ شروع میشه تا 11 شب ادامه پیدا میکنه. تا حال گزارشی که تلفنی به من داده شده که هنوز نهایی نیست، 14 نفر شهید داریم از اردو پلیس.
آیا به مخالفان مسلح دولت افغانستان هم در این رویداد تلفات وارد شده؟
23 نفر دشمن کشته داده، یک نفر اسیر داده، به دست ما افتیده یک نفر اسیرشان، و از نیروهای ما 14 نفر شهید است از اردو پلیس و 17 نفر زخمی داریم و 6 نفر اسیر داریم به دست دشمن.
بله، این 6 نفر که به گفته شما اسیر شدن نیروهای اردوی ملی هستند، پلیس یا از امنیت؟
بله، نیروهای اردوی ملی هستند.
بله، به تلاش های شما به منظور نجات ای افراد از چنگ مخالفان مسلح دولت حالا چی بوده، چی کردین؟
ما هم از مرکز ولایت قوت ها را روان کردیم به حمایت از یا، و هم از مزار شریف قوت ها را خواستیم که آمدن به حمایتشان دستن، و هم کمک هوایی خواستیم از مزار شریف، از شورای امنیت و همچنان از مرکز امانگی من. تا کمک هوایی بسیار ناوقت برای ما رسید و او وقتی آمد که جنگ ختم شده بود و تعداد نیروهای ما تلفات داده بودن.
یعنی همکاری لازم با شما در قسمت رسیدگی به وضعیت سربازا صورت نگرفته؟ بله،
در جنگ نیروهایی که از مرکز رفته بودن همکاری لازم صورت گرفته از مرکز ولایت، اونا به موقع رسیدن در جنگ با حمایت از این نیروها برای نجات این نیروها، و همچنان از قلی اردوی شاهین هم یک هفت نفر کمکی آمدن به حمایتشان رستن. منتا قوای هوایی که ضرورت بود، من پیشتر عرض کردم که ساحه کوهستانی بود، بدون قوای هوایی در او شب در کوهستانی بسیار مشکل بود که
عبدالجبار حقبین والی سرپل بود که در مورد برخورد اخیر میان نیروهای دولتی و مخالفان در این ولایت معلومات داد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید که حکومت باید به مردم خدمتگزار و پاسخگو باشد. آقای عبدالله امروز در جلسه شورای وزیران افغانستان که برای اولین بار تحت ریاست او برگزار شد، بر اصلاحات گسترده در ادارات دولتی تاکید کرد. نسیم شفق با تفصیل بیشتر از کابل گزارش میدهد.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی تطبیق قانون، مبارزه با فساد اداری، حکومتداری خوب، تأمین امنیت و اصلاحات گسترده در همه بخش‌ها را از اولویت‌های کاری این حکومت خواند. عبدالله عبدالله روز دوشنبه در جلسه شورای وزیران گفت که حکومت وحدت ملی باید خدمتگزار و پاسخگو باشد. آقای عبدالله بر تأمین امنیت و بهبود وضعیت اقتصادی نیز تأکید کرد و گفت که باید به مردم افغانستان ثابت گردد که حکومت وحدت ملی متحد و خدمتگزار است.
حکومت پاسخگو باشد و مردم افغانستان، خدمتگزار به مردم افغانستان باشد و همبستگی ملی را به معنای واقعیش تمثیل کنه، عدالت اجتماعی را تمثیل کنه. این تعهد است که ما با رئیس جمهور و همه همکارانی که در این حکومت هستند در هر سطحی که هستند و این ما ملزم خود می دانیم.
این در حال است که رئیس جمهور اشرف غنی احمد زینی بارها بر اصلاحات گسترده در ادارات حکومتی تاکید کرده و گفته است که کار را به اهل آن خواهد سپرد. آقای احمد زی در روزهای گذشته در این بخش اجرات را نیز انجام داده و تعهد کرده که حکومت وحدت ملی خدمتگزار خواهد بود. مردم نیز از اقداماتی که رئیس جمهور احمد زی طی دو هفته انجام داده استقبال کرده اند و میگویند که باید تمام تعهدات صورت گرفته از سوی دکتر احمد زی و دکتر عبدالله عملی گردد. در این حال یکی از نگرانی ها که در روزهای گذشته مطرح شده چگونگی کار وزرای سرپرست بوده که گفته می شود ممکن شمار از آنان به گونه درست به کارهای خود ادامه ندهند. اما عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در جلسه شورای وزیران گفت که کارها باید معطل نشود و بعد از این تا تشکیل کابینه جدید جلسه شورای وزیران به گونه منظم ادامه خواهد داشت.
همکارم نسیم شفق از کابل گزارش می‌داد. وزارت صحت عامه افغانستان می‌گوید ولادت‌های پی در پی سبب مشکلات صحی نزد کودکان و مادران شده و باید جلوی آن گرفته شود. مسئولان این وزارت می‌گویند فاصله میان ولادت‌ها باید کم از کم 3 سال در نظر گرفته شود. آرزو قیاسی با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
مسئولین وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که به دلیل ولادت‌های بدون وقفه در این کشور در هر 100 هزار ولادت 327 زن جانهایشان را از دست می‌دهند. ناجیه طارق معین این وزارت روز دوشنبه در نشست زیر نام اسلام و تنظیم خانواده گفت که به دلیل ولادت‌های پی در پی شمار زیاد مادران در افغانستان مشکلات صحی دارند و کودکان ضعیف به دنیا می‌آورند. وی افزود که اکنون وقت آن فرا رسیده تا به هدف نجات مادران و کودکان فاصله میان ولادت ها رعایت شود.
در فاصله هر 2 ساعت یک خانم به خاطر مشکلات ولادت و حاملگی از بین میره. همچنان 97 طفل در هر 1000 ولادت زنده قبل از اینکه به سن 1 سالگی برسه حیات خود از دست میتن. میبخشین 77 طفل و 97 طفل قبل از اینکه به سن 5 سالگی برسه در هر 1000 ولادت زنده حیات خود از دست میتن.
خانم طارق همچنان گفت برنامه تنظیم خانواده یگانه راهی است که میتواند مادر و کودک را مسئول نگه دارد. با گفته او برای عملی شدن این برنامه علمای دین، مؤسسات و نهادهای مختلف حکومتی باید تلاش کنند. در نشست تحت نام اسلام و تنظیم خانواده شماری از علمای دین از 10 ولایت کشور نیز اشتراک نموده بودند. این علما وقفه بین ولادت‌ها را از نظر اسلام جایز دانسته و گفتند که برای صحت مادران و کودکانشان باید تلاش‌های جدی صورت گیرد. مولوی شمس الرحمن فروتن عضو شورای علمای افغانستان در این مورد گفت
مردان حق داریم.
مادران حق دارند تا 2 سال کامل به کودکشان شیر بدهند، چون اگر مادر بخواهد به کودکش مکمل شیر بدهد، پس به مادر لازم است تا حامله نباشد. چون طب ثابت نموده مادری که باردار باشد، شیر آن به کودک اثر بد می کند. بنابراین تقاضا می رود که زنان به شکل مشروع از طریق وسایل از حمل گرفتن جلوگیری کنند.
آقای فروتن همچنان گفت در صورتی که به هدف غرایز شخصی خانواده از ولادت کودک جلوگیری کند، این امر از نگاه شریعت ناروا می باشد.
همکارم آرزو غیاسی از کابل گزارش می داد. فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال یکی از جوانترین مدیران فوتبال افغانستان را به حیث عضو کمیته برگزاری جام جهانی فوتبال زیر سن 20 سال برگزیده است. علی آقا آقازاده 23 سال عمر دارد و سکرتر جنرال فدراسیون فوتبال افغانستان است. همکارم امید مرزبان در مصاحبه از علی آقا آقازاده درباره مسئولیت‌هایش در این کمیته پرسیده است و ای در پاسخ چنین میگوید:
ما تبریک میگم با کل مردم افغانستان. تصور به شخصی نیست، تصور برای کل مردم افغانستان است که انشاءالله بتونه بهتر و بیشتر افغان‌ها حق دارند و بنا به خدا انشاءالله که به زودتر این فرصت دیگه دوستای ما بتونن در عرصه‌های مختلف زندگی میادین بین المللی و در سازمان‌های بین المللی داخل شن. بازی‌های جام جهانی سن 20 سال در سال 2015 در کشور نیوزلند برگزار خواهد شد و ناقصی که فدراسیون فوتبال افغانستان به شخص خودم دارم در این برنامه است که تمامی برنامه‌هایی که برگزار میشه و تمام فیصله و تصامیمی که به خاطر برگزاری این مسابقات میشه از طریق همین کمیته تصمیم گرفته میشه و تصویب میشه که افغانستان هم نماینده‌ای داره در اینکه میتونه که این برنامه و شکل عمده میتونه که سهیم باشه و میتونه که برگزاری مسابقات نظرات خود داشته باشه.
میفهمین این کمیته چند عضو داره و از کدام کشورها؟
خب اکثرا کمیته هایی که در فیفا وجود دارن از چندین عضو از چندین کشورها در حضور داشته باشن و خوشبختانه به این کمیته که فعلا حضور دارن آقای جفری ویب رئیس کونکاکاف مسئولشان هست و از کشورهای مختلف آسیایی، آمریکایی، اروپایی به این که حضور دارن و جسدارین اشخاصی که هستن اکثریت رئیس فدراسیون فوتبال پرتغال و رئیس فدراسیون فوتبال نیپال و این کسایی هستن که در این برنامه از طرف فیفا در این برنامه سهم داده شدن. تقریبا هر عضو کمیته فیفا بستگی داره که به حساسیت برنامه است. در این عضو تقریبا حدود 28 کشور بود.
کارتان به حیث عضو کمیته برگزار کننده مسابقات جام جهانی زیر سن 20 سال بالای کارتان به حیث سکرتر جنرال فدراسیون فوتبال افغانستان تاثیرگذار خواهد بود؟ آیا همین کارتان را هم ادامه خواهید داد یا اینکه میرین به زوریخ بر ادامه کارتان در کمیته؟
کمیته ها به شکل افتخاری است، یعنی به شکل پیوسته است نیست و ما میتونیم در افغانستان حضور داشته باشیم و جلساتی که صورت میگیره در 4 الی 5 ماهی که هر جلسه که صورت میگیره و مدت یک هفته به خاطر تصمیم گیری و تصویب قوانین جدید ما عازم سوئیس میشیم که برنامه را تنظیم کنیم.
علی آقا آقازاده سکرتر جنرال فدراسیون فوتبال افغانستان بود که به حیث عضو کمیته برگزاری مسابقات جام فوتبال زیر 20 سال تعیین شده است. از سوی دیگر قرار است ستاره های کرکت افغانستان تا کمپاین مبارزه با پولیو یا فلج اطفال با رضاکاران کمپاین واکسین این مرض مسابقه جالب را در کابل انجام دهند. رضاکاران پولیو با ستاره‌های کرکت افغانستان روز جمعه در استادیوم بین‌المللی کرکت کابل مقابل خواهند شد. همکارم احمد تکل در این مورد با عزیز فروتن یک سخنگوی اداره یونیسف مصاحبه نموده. آقای فروتن در آغاز این مصاحبه جزئیات بازی را چنین شرح می‌دهد:
قرار است که تاریخ 25 میزان که جمعه می‌شود که در پیش هست، ما در همکاری با کرکت بورد افغانستان مسابقه میان رضاکاران پولیو یا کسایی که خانه به خانه میرن و اطفال ما رو واکسین میکنن و در مقابل اینا برخی از ستاره های تیم کرکت افغانستان ما داشته باشیم و این مسابقه را قرار است به این روز برگزار بکنیم. اهمیت از این مسابقه به خاطر ازی است که ستاره های کرکت افغانستان و رضاکارها در مقابل هم قرار میگیرند و هدف از این بازی هم رساندن پیامی است به مردم و او پیامی است که در خاطر حفاظت از اطفالتان را در مقابل پولیو واکسین کنیم.
در مورد چگونگی بازی، این بازی چگونه برگزار خواهد شد و
ما کوشش کردیم که رضاکارهایی که علاقه به کرکت دارن و یک مقدار بازی کردن بلد هستن، اینا را به یک تیم مختلط با قهرمان ها و ستاره های کرکت افغانستان یک جای بکنیم. یعنی دو تیم مختلط جور میشه، در هفت تیم رضاکارها و ستاره های کرکت و در تیم مقابل هم به این شکل مبارزی با هم بازی میکنن و هدف اساسی هم رساندن پیامی از مردم، پیامی که بسیار مهم هست و به آینده تفلای کشور اقتباس دارد.
قرار است که تکت این مسابقات فروخته شوه و از این ناحیه عواید داشته باشیم و او را باز برای مبارزه با مرض پولیو استفاده شوه، چنین یک چیز در نظر است؟
ما این مسابقه را بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که با کرکت بورد افغانستان داریم، ما بر اساس تفاهم‌نامه این مسابقه را برگزار میکنیم و این مسابقه هم در استادیوم کرکت افغانستان در کابل برگزار میشه. هدف اصلی از این مسابقه کسب عاید نیست، اما ما بر اساس تفاهمی که با بورد کرکت افغانستان داریم، اگر عوایدی هم باشه به می را استفاده خواهد شد، به خاطر اینکه هدف از این مسابقه برگزاری از این رساندن پیام ما برای مردم هست. در مورد مرض پولیو هست، مرضی هست که میتونه اطفال از کشور زمینگیر بکنه و حتی باعث مرگ اینا شود و با این کار با هم ستاره های کرکت افغانستان از جمله رئیس احمد جای، سمیلا شینواری، محمد نبی ساخیل و ستاره های دیگه ما ایره از چند سال پیش شروع کردیم، ادامه میتیم، اما هدف از این مسابقه بیشتر رساندن پیام هست.
شما یادآوری کردین از موافقتنامه یونیسف با تیم ملی کرکت افغانستان. همچون یک موافقتنامه ها با سایر فدراسیون های سپورت افغانستان، مثلا فدراسیون فوتبال افغانستان، تیم ملی والیبال و سایر فدراسیون ها در سایر زمینه ها هم در نظر است؟
ما از گذشته ها با ستاره های کرکت افغانستان در ارتباط بودیم. آقای رئیس احمدزی سفیر خصوصیت یونیسف هست و بیشتر مشکل پولیو هم در او جاهایی است، در جنوب، در شرق و در جنوب شرق افغانستان، از جایی که مردم اونجا بیشتر به کرکت علاقمندی دارن. اما ما با کسایی که در تکواندو قهرمان هستن، مثل آقای بهاوی، با اونا در تماس هستیم و اونا هم علاقمندی نشان دادن تا اینکه در آینده در زمینه حقوق اطفال فعالیت بکنن. در کنار از او با فدراسیون فوتبال افغانستان تماس‌های رو گرفتیم و در تلاش هستیم تا این تماس‌ها بیشتر رسمیت پیدا بکنه و ما بتونیم که اونا هم به این صف قرار بدیم. ما تمام قهرمانان و ستاره‌های این کشور که بخواهند برای حفاظت از حقوق اطفال به این کشور فعالیت بکنن، آماده هستیم که فعالیت بکنیم، با اونا هم همکاری بکنیم. کار مشترک است که بتونیم اطفال این کشور را از زمین‌گیر شدن، از فلج شدن و از مرگ نجات بدیم.
عزیز فروتن، سخنگوی اداره یونیسف بود که درباره مسابقه روز جمعه آینده ستاره های کرکت افغانستان با رضاکاران واکسین پولیو معلومات داد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
جنگ و درگیری میان مدافعان کرد و شورشان گروه دولت اسلامی در شهرک سرحدی کوبانی سوریه ادامه دارد. تیاره‌های ائتلاف بر رهبری آمریکا از مدافعان حمایت می‌کنند. همکارم فرشته نگاه که همین اکنون در استودیو با من است، جزئیات بیشتر دارد.
مبارزه نیروهای کرد علیه گروه تنراو دولت اسلامی به منظور دفاع از شهر کوبانی هنوز هم ادامه دارد. گروه تنراو دولت اسلامی از 4 هفته به این سو شهر کوبانی را تحت محاصره قرار داده و 1/3 بخش این شهر را تحت تصرف خود درآوردند. این در حال است که یک شورشی گروه دولت اسلامی امروز حمله انتحاری را در شمال شهر کوبانی در نزدیکی مرز ترکیه با منفجر ساختن یک لوری مملو از مواد منفجره در یک سنگر دفاعی نیروهای کرد انجام داد. تا هنوز در مورد تلفات این رویداد چیز گفتن نشده است. از سوی دیگر باشندگان کوبانی نیز وضعیت در این شهر را وخیم می‌خوانند. شمسیه که 28 سال عمر دارد و در کوبانی زندگی می‌کند، در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی می‌گوید: او می‌گوید هیچ چیزی در کوبانی باقی نمانده و هیچ دکانی در اینجا نیست و ما نمی‌توانیم خریداری کنیم، اما جا جنگ است و مردم با آنچه که از قبل دارند زنده ماندند. این در حال است که مقام‌های ترکیه به ائتلاف بر رهبری ایالات متحده آمریکا اجازه دادند که در عملیات علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی از پایگاه‌های نظامی ترکیه استفاده کنند.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش رویدادهای اخیر در سوریه میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم در رادیو آزادی ساعت 7 فردا باز هم در خدمت خواهیم بود، اما شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.